اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د افغانستان لپاره د راتلونکو کال په ترڅ کې د سباندې یو میلیارډ ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د یونیسف اجرایوي مشر کاترین رسل پرون په یو بیان کې وویل په 2025 کال کې داسې اټکل کوي چې د نړۍ په 1.6 هیوادونو او سیمو کې به 214 میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا ولري. د همدې لپاره یونیسف د ټولې نړۍ د ماشومانو لپاره د 9.9 میلیارده ډالر غوښتنه کړې ده چې له دې جملې څه باندې 1 میلیارد د افغان ماشومانو لپاره ورپسې تر ټولو ډیره مرسته د سودان، بیا د کانګو او ورپسې د فلسطینیانو او لبنانیانو لپاره غوښتل شوې ده. یونیسف په 2023 کال کې د ټولې نړۍ د ماشومانو لپاره د 9.3 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې وه. د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټي ودې نقش ښکاري، خو دې بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړ خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی یې څرګند نه ده. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالی برخه کې محدودیتونه هغه څه دي چې د دغه هیواد اقتصاد ننګوي. د نړیوال بانک په وینا د افغانستان د کورنی ناخالص تولید رشد 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې 10% کې جبران کولی شي. له تیرو ته باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې له همدې عمله له نړیوالو سره د افغانستان تجارت محدود شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو له لوري د طبي مؤسساتو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکی له منځه ځي. انالنا بایربوک په خپله اکسپانه کې پرون ولیکل چې هسې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره ژوند داسې و لکه په زندان کې چې شپې ورځې تېروي. طالبانو د دوشنبې پورس د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یوه شفاهي امر له مخې په ټول افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر مخ د طبي زده کړو مؤسسې وتړلې. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو پرون په پاراګوای کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یو لوی برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په سباندې 3 کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو ښخول او د موسیقي اوریدل منع شوي دي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای برید وکړ. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور پر بنسټ بریټ د خیبر پښتونخوا په لکې مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شویو او ټپي وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې میشتو وسلوالو ډلو د پوځ د دې ادعا په اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرح پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان د غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول توران کړي چې له جنایي چړنو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون تیرش په پوجا وړمش په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمن زیوسی. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوسټرمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوکیول یو محافظه‌کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دې خو د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګونونو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
د افغانستان د کرکټ څو وتلیو ستوري پر طالبانو شخ کړي چې د طبي مؤسساتو بند شوی دروازې د دنجونو پر مخ بیرته پرانیزي. یو شمېر کتونکي له داسې غوښتنو نه لري.
ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سري اعظم حکومت سقوط شو. د اساسي او بشري حقونو پروګرام لرو همدارس د ښځو خپرونه نیمه نړۍ په دې ساعت کې اورېدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بصارت په کابل کې د ارزو پونم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کارکونکو کې نیولې دي. د افغانستان خبريالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبريالانو له حقونو یې شکارا سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو پنوم د خصوصي ټلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبريالانو له حقونو ښکارا سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمې کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوی بندیزونه دي ژره تر ژره لري دفتر د اخلاص او خبريالان دې راخوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوید پالیسۍ خلاف او مبتزل خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سو خپلې چارې بیا پیل کړي.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګونو وروسته د دې تلویزیون وطن کارکونکو له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خبرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلن واکمنۍ کې پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوې دي. د امر بالمعروف د قانون لمخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینه اکبری چې یو خبریاله ده ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وحی ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبرې زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدود شوې او د ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18مه په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان کال د سپتمبر تر 30مې پورې د خبريالانو په وړاندې د بشري حقونو 3 شپږ سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2 شپږ د بې بنسټه نیونو، 130 د شکنجې او بد چلن او 15 د فشار او کوخ پیښې شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې خبريالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه خندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. د کرکټ د ملي ټیم دغه لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پرېکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبې ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساحل ویلي، زه دا ناعادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشینونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستۍ فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینهو تر څنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې ادعاوې چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پرېکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کې واصل صاپي وایي،
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي، زما پان زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نوري دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خوندزي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دور زیورسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي کچرته د پریکړه پر رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې نوړه اغیزي وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي. بل بلاو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چنجونی په طبي څانګو کې لسته کړو راګرځولې په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. لدې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پوخانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او سازمانونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسیس صدراعظم میشل بارني بنن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو لمخې شاغلې بارني به نن سار نه بجه خپل استعفا ولسمشر امانوئل ماکرون ته وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکام شو. د شاغلې بارني د استهزاء په غونډه کې چهار شنبې د سخت دریزي کین اړخه او شی اړخه ګوندونو استازي سره یو ځای شوي وو. د میشل بارني د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتنې راپورته شوې چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي واک لاري بوتي جوړان دکړه. په استهزاء غونډه کې لرای ورکول وروسته د سخت دریزو شی اړخو ملي یون ګوند مارن لپن بارني بودیجه زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریزو کین اړخو مشر جان لوک ملان شون بیا د بارني حکومت رنګیدل حتمی وبلل. د فرانسې لټی اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن سرګند کړه چې لدی پرته بل هیڅ چاره نه و چې شاغلې بارني لواکه ګوښه شي. لدې سره د جنو په باور د اروپا دوهم ستر اقتصادي ځواک له نور سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. ولسمشر امانوئل ماکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارني د سریازم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهوری ریاست مسولینو ویلي دي چې نن شپه به په خپل ولسمشر ماکرون د تلویزیون له لارې ولسته وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په څه باندې 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای له لارې د دولت د سقوط سبب کیږي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینه وو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغملی هغه کس ته متل د چوای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک د سې شغلګ نه دي. طبعاً دا سدا د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدرمنو اوریدونکو، تجربو ثابته کړې چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي، بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه کله کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه وو روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دې وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوی دی کاله شو ده، یعنی د کور شو ده نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید شو. دا نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک د سې شغلګ نه دي. دا نو اول باید کور کې شو وسېدي. طبعاً دا سدا د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو دا بیرون سدا ښه کوي، هغه د یو تمثيل کوي، د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي. نو هغه د دوی یو ستونزه ده، شاید دوی رواني ناروغان اوسي او یا سم روز سیبونه او سویرونم شو داسې سړی شو اوسي. خوړومبای باید کور کې شو اوسي، ځکه سی بیرون هر څوک شو اوسي. یو څو دقیقو لپاره د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو شو داسې کور کې لومړی سړی شو اوسي، ځکه سی غلطه ماشومان میرمن هغه هر څوک سی له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي، یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کیږي سي.
د کابل اوسیدونکو لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه بي خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چوي د انسان پسندل ډېر سخت دی. انسان وایي دا مخ لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سیده هموم کې اول د ټولو انسانانو پسندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینه او پسندل په کې لږ بیخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لوری ده، حتی ښځې ده چې ودونه کړي دي له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت دونو چې له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوي بېخي هغو کسانو ته د نه منلو واړي خبره دلته دا ده چې اکسینې له دې نه شناسۍ کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کورته وکړي له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم خونه خپل دوی ته کولې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم د مونږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لینې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې ولې ده ماته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یم، بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي ولې اوس له هغه نه بهتره روي سره زه مخ یم، که هغه د ده ده که د ده کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي. خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نسي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهرېږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته. خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدې سوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تیریدو سره چې کله هم دوی د سړبودې مرحلې ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدامان کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم.
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً له خپل نظره وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت از عمل هغه کس ته. مطلب دا چې وای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبب زخم نه جوړیږي. او دا په واقعیت هم دا کله چې یو چیرته یو څوک وهلو خوري یا یو چیرته یو صدمه وینی هغه زر هره ولې سي اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی او چانه یریږي هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس تخه خبره راته کړې وه هغه کچرو ګورغه کوچني ماشومان سي ډیر واړه دي کله ځان وایي چې وړکته کې کومي منفي خبرې څنګه تکاسانو کړې دي نه په خبرو باندې څورول وي د ماشومتوب لوخت نه هغه خبرې تر اوسه پورې ما منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کوم الفاظ باندې موږ څورول وي خو مونږ وڅبرولو اوس هغه وخت سعید چې مونږ نه پوه او نه پوهېدو ولې اوس څه ورسوي پوهه څه باندې څه پوهېږي یعنې په مرور د زمان سره مونږ یې اوس نه کوو نو دغه څه که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چل لوري نه درته کېږي هغه هیڅکله هم نه هېرېږي خو ولې فزیکي برخورد چې څومره څوک درسره وکړي هغه هېرېږي
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي نو مورې زیاتوي چې په داسې کورنیو کې به ماشومان دومره لویر سره ژوند کوي چې د پلار لپاره تاکس خمخ کې ځان ته د پټیدل ځای لټوي
بیرون ته خوش خوشاله او د نتیسی بیا نو تندای تر شغل مغال پټکی دا وضعیت ده
bale دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخت زیات دي د کورنۍ روابط خرابوي مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي د پلار او اولاد پر روابط باندې ډیر تاثیر کوي معمولا ماشومان خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي لکه ما خام تیسی وای ها اینده اوس می پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سی پکې د پلار په مخ باید ونه لګیږي کله په پلار په مخ ولګیږي بس خبره خرابه ده نو دا طبیعي ده روابط باندې زخت زیات بد تاثیر کوي کورنۍ روابط ډیر خرابوي دا جګړه غلمغال په کور کې زخت زیات کیږي نارامي په کور کې زخت زیات کیږي دا د دې ټولو اثرات منفی یا منفی اغیزې ډیرې په ماشومان دي چې ډیر د تحصیل لاندې راځي له کورنۍ نه لري کیږي د مور پلار لري کیږي کله چې ځوانان سي بیا هم مغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه مغه شای به تخ دی خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کوم لیدلې وي خپل ماشومان سره کوم مینې کوي او کله پلار مینې او توجه ډیره لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو چې هغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابي یا موږ نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړو ولته به باور کیږي
bale کده سره تو اي چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د څه کوي چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري کور ته راسي بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورته وایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدلار ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې د لار خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغالونه کوي وای نور نارینه هغه شخص وای ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي په خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغوري نارینه وته چې یو نارینه خ چلن خپل میرمن یا مور سره ولري و یا غا زندوسته ده مثلا د ریسپیک خبر استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري خپل میرمن سره کوي دا بی ځای فرهنګونه بی ځای فکرونه دي چې زمونږ نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لار خپل کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او راسپرز وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکارا شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکارا کې یا هم قوي ښکارا کې دا لار خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم او تیریږي شپه د تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهې خور وهې اته ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظی خشونت هم کې دلی سي چې مثلا ته غي سره چلند کوي ته هغه د خلکو په مخ کې رټي ته په غي باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځای سیاست کړي دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط سي یو رقم مونږ مشران یا د مونږ مور یعنی وای کله فشار پر راسي دغه تر شکیږي که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی تاوتریخوالی هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که مور وي که خاوند وي که هغه پلار وي دا کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ د کورنۍ ترمنځ د له منځه وړي هغه صداقتونه له منځه وړي د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي
دغلته بیا میرمن څومره په د خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشحاله ژوند نه لري له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي په دې باندې خوشحاله یي دا نارینه هېڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغلته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله له منځه لاړل هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي کله چې احترام له منځه لاړل هغه له منځه ځي
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی همدا اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي تاسو څه ویل ولرئ
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې که وارم وکړي ته غږ مه بس دا سنه باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي خپل ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې نه باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته ور وښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې
بله دغه سه نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډیر هغه د دوی هغه چلند تریخ سی او اته تر میرمنو تر وهلو پورې کلنه کل رسیږي دغه بیرون چې له چا سره کینی خپل ملګرو سره دوی څومره کولای سي چې د دوی دغه منفي ټکی ورته را برسېره کی مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري کورنۍ تګ راتګ هم لري همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې سره قام ده دغه نفر په خپل کور کې سره قام ده بیرون دوستانو ملګرو سره سره قام چلند کوي دوی څومره مرسته کوي ستور توې دغه کار دی تاسو غلط دی
زموږ کرمانس کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي خو د دې ټولو مونږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی که نه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی که رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولای دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډیر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي
بله دغه نارینه و ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل ورته ویل چې مثلا فلانی په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډیر بد وضعیت کوه بد چلند یې کوه منتها بیرون تر دننه بیا نو ښه سړی نه وه عملی مثالونه که دو نارینه و تا وویل سی و تا دا با چمره ما اثر تمام سی
طبیعی ده چه دیر تاثیر که نارینه سی پا کور که بد گزارانه ده دا سی مثلا که چه کاره لار سی او داغه چلند دوینی ده طبیعی ده پا یو ورس کنه شاید پلس ورزو که ده بانده مثبت تاثیر رو کوی چه که دای سی که داغه بدلون زم پا زند کرا ولم دا دی ما دی کورانه یا دی ما دی نیکبخته لامل کیگی
دیر زیاد مننه زونده سلامت اوسی
کور ودان خوشحاله اوسه سلامت
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویني خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دی نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم. ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلن چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل خپل یعنی په خپل هغه اند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوته دی چې زه هېڅ نشم کولی چې په پخوا سره پرتله کور کې زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کومه، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري حتماً هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریفی کړي دي هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر وي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کاس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان اړولی سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدی صاحب، روزو دیده چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه یې دغه هغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او دا کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسې ته او ستاسې همکارانو ته ستاسې د پروګرام له لارې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیزه موضوع ده. په افغانستان کې خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډېر زیات پیښیږي. د چا په شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دنده هم نه ده چې د چا په ژوند باندې د چا په شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې وایو دا په ډېرې سیمو کې دود ګرځېدلی دی او فرهنګ رواج شوی ده چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاري شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډېره غټه موضوع ده. تر ډېره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړونه کوي، دا به تر ډیره دوام کوي، تر ډیره پورې په افغانستان کې دغه مسائل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آگاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصیارم ته داخل نه شي، غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې څه وغږیږو.
بله، د هلارو ته وروسته راځو. اوس به تاسو له خپلو تجربو راته ووایه، خواوشا دوستان وینئ، ګورئ دا علت څه کېدلی سي چې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونې، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو دې موضوع ته متوجه شوي یاستئ، علت څه کېدلی سي؟
علتونه خو مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي، د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې. خو موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سي دي، په کومه ټولنه کې چې 50 کاله شپېته کاله جنگ تیر شوی وي، ناتمن یو ورځني موضوعات په دا وي، یو د پیتاوي موضوع به دا وي، دغه یو مجلس موضوع به دا وي، یا په یو کوټه کې په یو بل مجلس کې موضوع دا وي چې مثلا چا باندې خبرې وسي، یو چا په ژوند باندې خبرې وسي. نو دا شیان ستا بیکاري ده، خلک چې کله بیکار وسي ناتمن به یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي، تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسي، هر ورځ یو نوی شی زده نسي، هر ورځ ماشومان ته یو نوی شی ورزده نه کړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبتو بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډېره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې به خبرې کوو، بل چا باندې به داسې انتقاد کوو چې اصلا موږ له هغه سره لیدلی نه وي یا هغه پیژنم. نو زه اکثره وخت کې داسې خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، اصلا کې هغه کس دی لیدلی نه وي، یا ورسره ملګری نه وي، شناخته نه وي، یو بل څوک وي، خو دغه پاړه باندې د ده په غیاب کې خبرې کیږي چې دا حق باید یو څوک چاته ورنه کړي چې چا باندې خبرې وسي. نو دغسې ډېر مسایل شته چې ټولنه منفي لوري ته بیایي او یو څوک د چا شخصي حریم ته داخلیږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب واوسي، دا نور ورځې پاک له باندې خبرې کیږي. څه فکر کوئ که چیرې د ناستو کسانو لخوا داسې چاته ارزښت ورنه کړل چې هغه راځي نن ورځ په یو پسې سبا په بل پسې خبرې کوي، یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري، دغه ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولی شي؟
اغلی فرشتې، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو، بوختیاوي مصروفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی شي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړو، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره شرم کار وبالو، هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه اوسو، خپل کورنۍ ته متوجه اوسو. تر ټولو غوره لارې هم دغه ده چې اول هغه خپل کورنۍ را جوړ کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو، نو تر دې ځایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه برابرېږي. دا چې لزانه دغه اصلاح شروع کوم، هغه یو کیسه ده چې وایي کوم ترې د شپې د تعجود د منست هغه پاتې ده لایو، دا نور کسان ویدو، ملګری ویدو، د الله پاک ته ویلی سي زه ګورستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویدې دي. په دې وخت کې یو سړی برابیدار است د منست کوم کې ته ویلی سي کاکا ته خپل عبادت کو، نو زموږ شیطانی ولي ورته کوي. هدف دلته دا ده چې د خپل کارو د باید موږ لمړیتوب ورکړو، د بل چا په کارو کې کار ولرو، نو کله چې خپل لمړیتوبونه وپیژنو نو په ټولنه کې هم ستونزې واریږي.
تو کسانو مسؤلیت هم کله ګرته واضح کې ډېر بخې، هغه چاته چې خبرې کېږي
یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي، اول خو خدا د سي ارزښت ورنه کړل سي دا چې پرته له خپګانه بل ګټه نه لري. که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به وسه هم دغه وایي چې موږ څه ولي خبرې کیږي، په ټولو غوره خلاره دا ده چې چیرته خبرې هم کیږي او مخنیوي نه کیږي، نو دغه چا پسې خبرې کیږي هغه باید د ته ارزښت ورنه کړل کیږي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنه کړل سي، په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده، که څوک کوي خو هغه زی په خلک دی خپل، نو د کوم شي نه کمیږي، په دوه باندې کوم منفي تاثیرات بعد یو لن محل لپاره وی پی خو کاغه څوک مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نور د سی توهینامیزه خبرې کوي غیبت کوي دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ضعیف خلکو کار د مثبت خلکو کار نه دی یا د سی پرمختل خلکو کار نه دی مثلا په ټولنه کې چا په خبرې کوي او یا پرته له دې نه چې چا کې څه وی په دې باندې انتقاد کوي د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده چې چا باندې انتقاد کوي یا په ټولنه کې مثلا سیو ریواج وی د دونوی یا د سیو شوی چې خلکو ته ګناه کار کوي هغه په دې ډول باندې نه کوي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نه وکوي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده خو دا چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وسی نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سی او د شخصي ژوند ته داخل سو شخصي حریم ته داخل سو خو دا چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عمومي کې بحثونه وسی هغه د رادیوګانو لاري کې ټوله نیزو رسنیو لاره وی مثلا مکتب کې وی مدرسه کې وی نورو جو کې وی نو تر ټولو وړه لار به دا ده چې مثلا کومه نیوکه کو انتقام کو کوم مهمه ډول باندې ورګي او چې د ټولنې خلکو لپاره پارم غټور دي کوم داخله می صحیح مداخله قانوني مداخله د قانوني مداخله کوي څوک کوم په دیو چا پر شخصي ژوند باندې لګي او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو یا مثلا توهینوي دا به انسان چې مستقیمه یو چاته وسو یا غم په دې باندې خنخ
کاری کی مناسب نه ده یا خدا سه چې عام خلک یو دی بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړوي د چا په ژوند کې مداخله کوي بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کوي مثلا ک یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالې په اغوستلو کې د دوی په تاګ راتګ کې په موټر کې د موسیقي د غږولو کې دغه ټول مسایلو کې مداخله کوي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده په دې اکل راتوای څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا
د افغانستان موضوعات تر وخت چې په افغانستان کې خو خپل ډیر زیات ستونزې دي هغه خلک مثلا صدقه وظیفه لري امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه تر سره کوي په خپل زما فکر سره دوی باید په دې باندې پوي وي چې موږ ته د اسلام په مخه باندې کوم کار کوو اول باید خپل کوه ولري ډیر زیات ټولنیزو مسلو باندې خبر وي په کلتوري سایلو باندې خبر وی افغانانو له دودونو نه خبر وی نو ورسته هغه څوک چې هغه ټولنې په خایو کې د سوي چې خپل یو سړی نه پیږي د بل څه مشورو ته وګنګ دي او بیا هم خپل سړی کې د قانون خلاف هم د خپل د شریعت خلاف هم د سوي نشي باندې نه پیږي او خپل نور باندې د شریعي مسایلو لاندې د نور اسلامي شورو لاندې یو شی تطبیق کوي خپل د نشي باندې نه پیږي نه د تطبیقي نو په ټولنه کې نور ستونزې زیږي نو خدای چې خپل یو رضانونه پوي کو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راغلي او خلک بد نتري وړي تګلار وړي چې هم مثبت نتیجه ورکي او هم خلک سره ومني نو ټول خلک به هم دایم په نظر سره
bale په ځوانانو باندې فشار راوستل په خلکو باندې فشار راوستل د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي
حق خو څوک چاته نه ورکوي او دا خدای پاک چاته بخی په خپل افخه کول غواړي ځنی په هغه وای درې خبرې باید ته هېرې کړو یا ورڅ خدي ختیر سو خلکو ویل او خلکو وای او خلکو مې واوریدل دا شایان دي چې دوی باید پاملرنه وسی او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نشي ک تر هر شوار لاندې وي ځوانانو حقوق وي د پیغلو حقوق وي په هر برخه کې چې وي دي ته باید ډیر زیات پاملرنه وسی
اتمان تاسو افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستې مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه دی دوی خوښ وي هغه ته پرې نه کودل سي په خپل خواره په خپل الوزالو یو څه دوی برابر کړی وي بیا یو ډول دوی ته ویل کیږي چې قانون دا رقم نه ده باید دا رقم ووسی د دې ځوانانو وضعیت د دې خلکو وضعیت په افغانستان کې تاسو څه ډول ارزوي یعنی که چیرې تاسو التوي دومره حقونه دي تاسو تر په لاندې کېدلای تاسو عکس العمل بچوي
که تاسو په یو څه خپل نیمه ورګل سي مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولې ټولې کې سری خولې چې اپ سر کولې دا ټولې دلې چې دا نه دي شي په باندې نه خل دا سي دا ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي جنجالونه هم رامنځته کوي افغانونه هم رامنځته کوي دا نه یوازې سي مثلا ټولنه باندې فشارونه راځي په خلکو باندې فشارونه راځي ځوانان یو ډول شکنجه کیږي او ځوانان سره کدا ډول چلندونه کیږي په نورو برخو کې په نورو مسایلو کې نغت مندي مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او ټیک ځان ته ورټوي هدي عقل دغه ډول سخت تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي ځوانان دې ته مجبوري شي نورو هوادونو ته لاړ شي او سختې په ځان باندې ومني خو دغه ډول شیان چې دې په هغه کې دې توهین په هغه کې دې کلتور ته سپکاوی کیږي دا بیا څو پر څه سره نه مانی او نور پرولن کې نور ستونزې هم رامنځته کوي دا ډېر د افغان خبر هم ده مثلا یو څو افغان دي رسنۍ ما واوریدل چې یو هفته کې تقریبا لاویا در زیات کسان پاسپورتونه اخلي او په دې تمه دي چې له هیواد له باندې وځي نه حتمن د ډول مسایل ګرامه تسوی پرولن کې باندې دي خلک تنګي دي دي خلک د نور ستونزې پیدا کیږي نو کلتوري مسایل او شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول نو دا وسدي چې د ځوانانو پر اساس کې باندې زیات منفي اغیز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي نو دا د حل لار نه ده په هر څل لپاره یو کار هر څل لپاره یو قانون به مکب قانوني ډول باندې سړی لار شي او د انسان حقونو ته احترام ولري درناوی ولري او هر څه په مسؤلیت سره ادا شي یا دا ډول منفي پیښې نه رامنځته کیږي او څوک خپل هیواد یکتو ته نه مجبوریږي نو غوړه لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي که قانون وي که تر بر شو لاندې کوم شی وي ټول نزاکتونه کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم د هر ژبې درناوی وسی چې دا زموږ د ټولو په خیر ده
کله چې نور مملکتو ته ګورو نو د هر چا حق معلوم دی هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کی هغه که په کورنۍ کې که په ټولنه کې که د حکومتونو په سطحه وي د هر چا ځای د هر چا حق معلوم دی دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هیواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي دا څومره تاثیر کوي څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کیږي
خپل هیواد کې زیات پاتې سلو نور نړۍ مو لیدل نور هیوادونه مو لیدل کسره پرتل کوي خو هغه خو اې دې پرتلې ور نه دي ځکه په نور که څو پچا باندې کار نه لري چې تاسو رقم کالیا غوستي دي یا سره کوم ویفتان سټایل جوړ کړی دی یا دی ګیرستا یا نستا دا موضوع د نن د مطرح په لوري وادونه کې خو په افغانستان کې بیا انسان دغه شاله ته خپکیږي ځکه شل کال وړاندې 25 کال وړاندې هم دغه ډول موجودیتونه موجود وو یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل سوي دي نه دي ورکړل سوي نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي او وروسته هغه بد حالات په افغانستان کې بیا لیدلې دي نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغې کې درناوی نه وي موجود یا کل هغه له تېرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي څه وسو یا څه پېښ شو بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي او بیا ما خپل زړه تګلاره باندې حرکت کوي کدي حکومتي چوکاټ لاندې کتر حکومت وزارت لاندې کدي کوم ادارې لاندې چې هغه خلک خپقي خلک په یو نه یو ډول توهینې کوي دا نه کوم حکومت طبقه ورکولای شي او نه د ټولنې درد دوا کولای شي خدا دا چې لوتي روکلنه هم موږ دا خلک در مسول چارواکي چې عبرت درس اخیستې وي سپدي سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجوده کې د ویډل ترمنځ خلکو ترمنځ دی او ادارې ترمنځ دا واټنونه باید نور ایجاد نشي او لته تجربه باید زده کړه اوسې ترڅو افغانان خجمن لري افغانان هم د دې حق لري چې پرام چته اوسې او پرام ډول باندې فکر وکړي پرام ډول باندې زده کړي وکړي پرام ډول باندې ژوند وکړي چې نور تر تاثیر لاندې را نشي خپل نور نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري خو دې هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان په انتخاب کې او د پاساس باندې خپل کورنۍ سره او آرام ژوند ولري او دې ته مجبور نه شي مثلا خپل بچان مور او پلار پری دی او دې باندې وځي
bale په اخر کې راځو د کورنۍ په ساته د ټولنې په ساته د هیواد په ساته یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق
څومره مهم ده او کسان چې د نورو په حق باندې سترګې پټوي غو ته تاسو څه ویل لرئ په همدې خپرونه سر راټول
کړئ؟ اسلامي شریعت کې زموږ په ټولنه کې زموږ په کلتور کې زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده، د هر چا حق باید په خپل لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې په کلي او بانډو کې هغلته دروازه وټکول کېږي، دغسې کور ته څوک ننوځي، نو شخصي ژوند هم دغسې تسې د چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله نسی، یو شخصي حریم ته داخل نسی او یو چا سپکاوی باید ونه سی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت درناوی وشي او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي انسانانو ته خیر رسیږي، د هغه لپاره مټې بډوهنونه دي لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي او د انسان هغه حقه حقونه دې ته وسپارل شي او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دی وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې خبري وشولې. او لمو سره میلما و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي تربیه چاري پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
Mata mata jam, mata mata jam, mata mata jam. Dasrol babon gabin rak, mata sheden rak. Osman gard, mata sheden rak. Osmane gar mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrol bon gabin rak mata shin rak osmane gar mata shin rak osmane gar
hasani ni papani ni papa mama padani nini dasa sa dire re sa mama mare sare sani pani pani sare sa 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 nini dada pa 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 ga ga re 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 sa re sa re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat دوسل راس سمسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا
سمسافر تا د هجران وهلیا
دبګر
مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار mata sheden rakai osmane ga
sa sa ga ga pa pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni sa sa dha dha le re sa sa ga re sa ga ga le re sa sa dha dha pa dha dha re sa sa dha dha pa pa ga pa pa sa dha dha pa pa ga ga re
کابل د ګولو کټی خدای کابل د ګولو کټی خدای زما یادی زی د پخمان شنکی باغون زما یادی زی د پخمان شنکی باغون مات مات جام مات مات جام mata mata jam dasro la bowan gabin rak mata sheden rak osman gaur mata sheden rak osman gaur sa 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 ri 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 sa 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 Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Kalar mi waswa kalpata kerama
Saregadapa
Kalar mi waswa kalpata kerama
Dapagaresa
Mata mata jam Mata mata jam